BTS still has the number one album in the United States. But coming in at number two is Megan Thee Stallion. That was her with Beyonce Savage. I'm Nikki.
Rana.
خذو سياسية واجتماعية موقتة بيتا الصغيرة غلينا.
نو فديك زاد دولات كم زور تيعتولا بولا مش دولات كم زور ايدي.
طولة رؤوس خلقنا بيجني طولة رؤوس خلقو كلينا دا.
افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي.
داسې سیمو مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو د رڼا د خبرونې قدر مناوریدونکو درنو خویندو ستړي مشئ. نوشابه آشنا یم د روانې خبرونې کوربنه. قدر مناوریدونکو درنو خویندو د نن شپې د رڼا په خبرونه کې د یوې خور سره غږیږو چې د نرګس په نامه راډیو او د هیلې په نامه د یوې ټولنې مشري په غاړه لري. دوی د خلکو د پوهاوي او د خویندو د لاسنیوي دپاره مختلف پروګرامونه جوړ کړي دي. همدارنګه د کلو او بانډو ښځو ته په مختلفو لارو چارو پوهاوی رسولی دی. دوی د خپلو حقوقو نه آګاه کړي دي او همدارنګه په ټولنیزو فعالیتونو او بحثونو کې د بحث دپاره رابللي دي چې څنګه د ټولنې د یوې مهمې برخې په توګه دوی په ټولنه کې مدغم شي، په فعالیتونو کې برخه واخلي، خپل غږ اوچت کړي او خپل ضرورتونه ووي چې د دوی د ضرورتونو په بنا ورته خبرونه جوړ شي او دوی سره مرسته وشي. دا خور زمنګ شاهله شایق نومیږي. د دوی د فعالیتونو په اړه به پاته خبرې له هغې واورو. شاهله جان، ستړي مې شي خبرونه ته. تاسو د میډیا په برخه کې ډیر کار کړی دی، پوره تجربه لرئ. اول که د خپلو فعالیتونو په اړه ووایئ او بیا وروسته دا چې د رسنیو رول نن سبا د افغانستان په څیر ملک کې څومره مهم دی. ډیر زیاته مننه
شاهله جانې. مشرقی ننګرهار کې یو راډیو پیل کړ چې نرګس راډیو په نوم ده. دغه راډیو ټولې خپرونې د ښځو د حقوقو یا د هغو د ژوند پورې تړاو لري. یعنې د ښځو راډیو ده، سلوګان یې د ښځو غږ دی. او زمونږ هیلي ټولنه چې ده هغه یو ټولنه ده چې ښځو ته د ظرفیت جوړونې په برخه کې، زده کړو په برخه کې، او هم د غریبو لاسنیوي یا د بېوزلو لاسنیوي په برخه کې کار کوي.
بالکل، په ښځو کې ډېر داسې استعدادونه شته چې فقط د ظرفیت جوړونې په برخه کې دوی ته زمینه سازي وشي، خصوصا په کلو او بانډو کې. ډېر پټ استعدادونه شته چې فقط هغوی ته یو څه اشاره پکار ده چې څنګه دوی وروزل شي، ظرفیتونه څنګه جوړ شي. کیدای شي چې دغه برخې هم لږې مشخصې کړي.
ظرفیت جوړونه په دوه برخو مونږ لرو چې یو ظرفیت جوړونه لکه لاسي صنایعو برخه کې مونږ لرو، تله قالین بافي برخه کې، او دوم د زده کړې په برخه کې ده چې مونږ په ژورنالیزم په برخه کې تقریبا 1500 نجونې په مشرقي کې روزلي چې اوس په بېلابېلو رسنیو کې او ډېر ښه دولتي اداراتو کې کار کوي، چې همدغه ظرفیت جوړونې برخه وه. د ریواکو لاسنیوی هم البته چې اوس هم جریان لري چې موږ هغه کورنۍ چې جنګ ځپلې دي، البته خپل د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي، هغوی سره موږ کومک کوو تر څو هغوی په داسې سختو شرایطو کې وکولی شو یو لاسنیوی وشي.
بلکل، په ننګرهار کې د وروستیو پیښو کې ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې چې واقعا هغوی لاسنیوي او مرستو ته اړتیا هم لرله او لري. شاله جانې، تر کوم ځای چې تاسو په رسنیو کې تجربه لرئ او کار هم کړی دی، خصوصا د خپلو خویندو یا د ښځو د پوهاوي دپاره، ستاسو په نظر د افغانستان په څیر ملک کې رسنۍ او رول څومره مهم دی؟
افغانستان په څیر هیواد کې د رسنیو ډیر مهم رول لري. رسنۍ ځکه که موږ متوجه شو په افغانستان کې یو خو د رسنیو په شلو کالو کې ډېر یو ښه پرمختګ کړی، خلکو ترمنځ یې ډېر یو ښه باور ترلاسه کړی، خلک رسنۍ اوري، خلک په رسنیو باور کوي او تا ډیر کم وخت کې زمونږ نور نړۍ تاسو چې روکو د رسنیو ډیر تاریخ چې دی هغه ډیر پخوانی تاریخ دی ډیر کلونه تیر شوي چې دغه یو مقام ته رسیدلي ولې افغان رسنیو وکولی شو چې په ډیر کم وخت کې تقریبا شل کالو کې هغه باور ترلاسه کړي او حتی د نور مملکتونو نه هم په افغانستان کې په رسنیو باور ډیر دی مهمه خبره دا ده چې ډیر زر خلکو ته رسیږي او ډیر زر خلک یې اخلي او ګوري او ډیر په علاقه چې دا خپله رسنیو دپاره یو لوی او ډیره غټه لاسته راوړنه ده.
مننه شاله جانې که د خپلې تجربې په اساس وایي چې د رسنیو څه رقم پروګرامونه معاصره تمامېدای شي خصوصا د کلو او بانډو خلکو دپاره چې هغوی تر نورو ډېر پوهاوي یا آګاهۍ ته ضرورت لري په خاصه توګه بیا هم زموږ خویندې؟
بلې، دا هغه وخت کې معاصره تمامېدلی شي چې خپرونې البته رسنۍ خلکو ګډون زیات کړي په خپرونو کې، یعنی مشارکتي خپرونې وسي، خلکو ګډون کې زیات وسي. کله چې یو مشکل پیښیږي او موضوع پیښیږي ډېر مهم دی چې د خلکو نظر هم واورېدل شي چې د دې حل لاره څه ده. یوازې دا نه چې خپله خپله هغه پالیسي یا کوم سیستم چې دی په هماغه وغږېږو یا یو خارجي سیستم نه په کافي باندې وغږېږو، ډېر مهم دی چې موږ خپل د ټولنې خپل کلتور فرهنګ دین او اسلام سره برابر په هغه اصولو چې هماغه زموږ ټولنې نه دیک شوي په هماغې وغږېږو په حل لارې ورته ولټول شي. هغه وخت کې ډېرې ګټورې تمامېږي ځکه موږ د دې تجربه لرو. مهمه دا وه چې موږ هم د خلکو ګډون زیات کړو، هماغه د ښځو ګډون زیات کړي، هماغه ورونه چې مخالفت کوو د یو ښځې په نوم د راډیو جوړېدل، د یو ښځو غږ په نوم د راډیو جوړېدل، مګر وروسته هماغوی په کې ګډون زیات و، سامي دوی به اورېدله. نو د خلکو ګډون ډېر مهم دی.
د افغانستان په څیر په یوه محافظه کار ټولنه کې د ښځو لپاره د دا ډول فعالیتونو ترسره کول اتمن د لوړو ژورو سره مخ کیږي، نو تاسو په دې برخه کې څه تهدیدونو یا خدای مکه د څه ستونزو سره مخ وئ؟
بالکل، موږ خپل لکه مخکې هم چې ما یادونه وکړه چې موږ ډېر زیات مشکلاتو سره سره موږ راډیو پیل کړی نو چې موږ ته شروع شل ته خلک راتلل چې دغه څه یو غږ باید پورته نه شي، ځکه د دې نوم د دې خوښ نه شو چې ښځو غږ یا د دې فکر کول چې دا کوم مقصد باندې دی. ولی موږ ته ډېر مهم و چې موږ څنګه د خلکو ګډون په خپلو خپرونو کې زیات ولرو، څنګه دوی را پیدا کړو. نو همدغه ګډون سره یا همدغه خبرو سره د خلکو چې موږ مثلا د دې کله چې موږ یو موضوع انتخاب کړله، موږ چې کله دغه شمیره اعلانوله نو په سلهاو میرمنو په خپرونو کې برخه اخیسته، په موضوع باندې غږېدل او ورو ورو د کور نارینو هم د خپرونې اورېدلې. هغوی پوه شول چې دغه کومې خپرونې چې موږ وړاندې کوو هماغه زموږ ټولنې د اصلاح دپاره دي، هغه څه چې ستونزې دي د هغې د حل دپاره، داسې کوم پالیسي نه ده چې کوم بل ځینه راغلی دي غواړي په موږ تطبیق کړي، بلکې هغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې را تکیدلی د ماغه حال د پاره ام دې ټولنې د لارې د همدغه دین اسلام مقدس اسلام د لارې چې سره هم حل لارې ورسره کول شي، زموږ په کلتور په عناناتو کې چې هغه ښه مثبتې حل لارې دي، هغه فکټورونه چې دي هغوی نه استفادې سره موږ دغه حلولی شو. نو ښه خبره دا ده چې خلکو ګډون ډېر زیات وي. او تاسو د میرمنو یادونه کړو په هغه موضوع به هم راشم، په لومړی ډېر مهم دی چې عمومي رسنۍ په حق له موږ له وګړو چې لکه رسنۍ ویل کېږي چې یو خپل حیثیت لري د دولت او د ولس ترمنځ، هو دا خپل هغه وخت کې قوي او ښه کار کولی شي چې په شفافیت سره د خلکو ته دغه احساس ورکړي چې بیان ازادي دپاره خپل غږ مثلا پورته کړي او ډېر ته د دولت پالیسي د خلکو ته وړاندې شي تر څو د دولت شفافیت هم روښانه شي. او که یوازې همدغه خپرونې چې موږ صرف منفي پوینټونه په نښه کړو او ټول منفي شیان وښودل شي، نو تاوان چې کوم ښه تاثیر نه کوي او ټولنه هم یو تشویش حالت ته رامنځته کېږي چې ډېر خلاص راوړنی هم لرو کنه ډیر لاس راوړنی هم لرو به ته لاس راوړنو ته هم انعکاس ورکړ شي تر څو په لري پرتو سیمو کې خلک هم دي کنه هغه هم لک اطمینان سره وکړي شي خپل لورګانې یا خپل پایندې تعلیم ته اجازه ورکړي هغوی ته لږ پرمختګ اجازه ورکړي. یو ډېره لوی ستونزه په افغانستان کې دا ده چې مثلا مونږ ډېر زیات خپرونې لرو حقوقي چې ښځو دا حقوق دي ښځو دا حقوق دي ښځو دا حقوق دي چې مثلا هغه کولی شي خپل حق غوښتنې دپاره مثلا محاکمات شته حقوقي موسسات شته خو ډېره لویه ستونزه زما په نظر دا ده چې حلاری خود تاول تاول شي چې خل صحیح ده ته خو چې په ډیر یو لري پرتو سیمو کې مثلا په یو نو له سوالې کې چې آلتا دی هغه تر څنګ نه کومه اداره شته نو کوم دا چې حقوقي مرکز شته چې هغه لای شي خپل مشکل آلتا حل ده پاره کنه کله هغه څه شوز سره مخ کیږي نو هغه څنګه هغه حقوق ته خپل لاسرسی پیدا کړي ته مسله تر اوسه هم حل نه ده ځکه موږ چې کله میرمنو سره به دا خبرې کولې موږ ډېر نږدې روابط دي میرمنې موږ سره تماس نیسي حتی کله کله راځي زموږ راډیو ته نو هغوی وایي چې صحیح ده چې دغه حقوق خو موږ لرو ولې دې حقوقو ته چې کله زه په کور کې وهل کېږم تکول کېږم یا یو ستونزو سره مخ کېږم زه دروازې نه نشم وتلی هغه اجازه نه لرم ته
متاسفانه په هغه کورنیو کې چې ښځې تهدیدېږي او د ډېر تهدید او بد ژوند سره مخ دي هغوی به دغه اجازه هم نه لري چې کور نه راوځي. نو خو تاسو د خپرونو د تاثیر گذاری د خلکو د ګډون او د خویندو د مشارکت موضوع ته اشاره وکړله چې ځینې بیلګې باید خلکو ته وړاندې شي چې د میډیا مؤثریت یا د رسنیو مؤثریت د ښځو د خپرونو مؤثریت په کومه برخه کې دی او تر څو ښځې تشویق شي په ټولنیزو فعالیتونو کې په ټولنیزو بحثونو کې دوی برخه واخلي راډیو واوري او آگاه شي. داسې بیلګه لري تاسو د خپلې کاري تجربې چې د خویندو سره شریکه کړئ همدا اوس؟
بالکل. البته موږ خپل مخکې مې څه برخه کې دا مثال وړاندې کړو چې یعنی هغوی که آگاه هم شي داسې یو حل لاره نه لري چې څنګه ډګیو کې کنه ځکه دا مشکل دی ولې بعضې نورې حل لارې شته چې موږ کولی شو. مثلا تعلیمي برخه کې موږ همیشه د خویندو سره د خویندو ګډون ډېر به زیات و چې کله موږ دا موضوعات انتخابول خویندو به موږ سره خپرونه کې برخه اخیستله هغوی به خپل د زړه حال بیانولو چې څومره دوی علاقه لري چې مکتب ته لاړ شي ولې د دوی فامیل اجازه نه ورکوي حتی ډېر خویند وویل چې دوی بیخي ژوند کولو ته زړه نه غواړي ځکه هغوی ډېر خوښېږي چې دوی کتابونه لاس کړي مکتب ته ځي یعنې خپل ارمانونه یې بیانول خپل د فامیل په حق لغږېدل. نو دا د دوی غږېدل په نورو پلرونو هغه پلرونه چې حتی د هغوی لوکانې موږ سره تماس نه لرو دل نه غږېدل هغې باندې تاثیر وکړو. حتی یو ژوندی مثال چې همیشه یو بابا و چې هغه به زموږ راډیو ته هم راتلو نو هغې خپل زنګ والو خپرونه کې ویل ما پنځه لورګانې خپل مکتب ته ولېږلې ځکه د یو لور غږ مې واورېدو چې هغې ډېر غوښته چې مکتب ته لاړ شي تاسو ته وژړل. نو زما ته خپل لورګانو ته چې مې وکتل چې هغوی همیشه به ما ته ویل چې بابا مونږ مکتب ته ولېږه او لږ راټان شوي هم مګر اوس زه پوه شوم چې یو د یو جلۍ درد څنګه دی او څنګه زه یې غواړي چې هغه مکتب ته لاړ شي. نو ما خپل پنځه لورګانې ولېږلې مکتب ته خو زه د کلي ملک یم نو اوس مې یو هغه ایښې چې ټول کلي خلک باید خپل لورګانو ته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي. نو هغه بابا تر څو چې هغه وفات شو موږ سره به یې اړیکې لرودلې راتلو به زموږ راډیو ته. نو داسې ډېر مثالونه موږ لرو
یعنی پوهاوی د خلکو ضرورت دی او تاکید کوم دی چې باید د پوهاوی لپاره ښې لارې چارې ولټول شي په هر ذریعه چې خلکو غوږ ته باید د پوهاوی په برخه کې ډېر څه ورسول شي چې هغه د ژوندۍ بیلګې تاسو وړاندې کړله چې د نرګس راډیو د ښځو د خپرونې له طریقه څومره نجونې باسواده شوي دي او کورنیو ته د دوی د سواد د حق په هکله آګاهي یا پوهاوی رسېدلی دی. بیا هم ان شاء الله جانې خبرې خوږې دي مجلس خوږ دی او پښتنې ډېرې نام خدای دې ستاسو فعالیتونه د پام وړ دي چې تاسو بې وزلو سره هم مرسته کوئ د هیلي په نوم یوه بله ټولنه هم لرئ. اوس چې د سولې خبرې روانې دي او تاسو پوهیږئ چې سوله د هر انسان ضرورت دی. اوس نن سبا تاسو د رسنیو رول ته څنګه ګورئ او خلک څه رقم خبرونه ته او څه ډول پوهاوي ته ضرورت لري؟
بالکل، سوله د ټول افغانانو یواځینۍ هیله او ارزو ده، او طبعا چې د ښځو هم همدا ارزو ده، ځکه ټولو نه زیات ځپل شوي پکې مېرمنې دي. البته ډېر مهم ده چې مېرمنې په جریان کې اوسي، د سولې په مذاکراتو کې، د سولې په خبرو کې، سره د دې چې د سولې په مذاکراتو کې لا یو ښکاره یا یو روښانه پالیسي نشته، نه ده روښانه شوې چې ښځې به د سولې نه وروسته د یعنی کوم موقعیت ولري، خپل کارونو ته به دوام ورکولی شي او که نه. خو بیا هم مهمه ده چې هغوی دغه حالت نه هم خبر سي، او که کوم نوښت مېسته راځي د ښځو دپاره، کوم ستراتیژي رامېسته راځي، نو دوی باید همیشه په جریان کې اوسي. ډېر مهم ده چې وپوهېږي ښځې که په لرې پرتو سیمو کې دي که په ښار کې دي، دوی باید د ټول حالت نه په جریان کې اوسي، او دا د رسنیو مسؤلیت دی چې ښځو ته آګاهي ورکړي، مثلا د سولې په مذاکراتو کې کومې لاسته راوړنې شوي، څومره پرمختګونه شوي، که د ښځو په حق له دي که عموما دي، باید په جریان کې اوسي، ځکه ډېر مهم دي. خو مهمه دا ده چې په یوه عامه ژبه باندې باید دا تشریح شي، ځکه په لرې پرتو سیمو کې چې مېرمنې دي که هغوی تعلیم ته لاسرسی نه لري، باید هغوی پوره په عامه ژبه باندې پوه شي چې سولې مذاکرات روان دي، یو امیدونه ورته پیدا شي چې واقعا د سولې مذاکرات تو سره یوازې دوی تشویش کې نه اوسي چې جنگ دی.
شاله جان، تاسو خپل هم نام خدای دی په څو برخو کې فعالیت لري، خپل خویندو د آگاهۍ یا د پوهاوي د پاره ډېرې هلې ځلې کړې دي او لا هم دا ستاسو هلې ځلې جریان لري، چې د بېلګې په توګه همدې د پاره مې د نورو خویندو سره ستاسو دغه معرفت وکړ په خپرونه کې، چې ګورې زموږ فعال خویندې په ټولنه کې د نورو خویندو د پاره څومره هلې ځلې کوي، څومره کار کوي. اوس چې د سولې خبرې روانې دي، شاله جان تاسو هم په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه لرئ، ډېرې فعال خویندې زمونږ دې ته اندېښمنې دي چې د سولې د خبرو نه وروسته به د دوی د فعالیتونو، د دوی د کارونو او زحماتو راتلونکې څنګه کېږي؟ آیا د دوی لاسته راوړنې به حفظ شي، او دوی چې د لا پرمختګ په تمه دي ورته به پرمختګ ورکړل شي، دا به حفظ شي که نه؟ خدای مقدس، یو څه اندېښنې ورسره موجودې دي. تاسو د یوې مدني فعالې په توګه خپل راتلونکي ته څه اندېښنه لري؟
بالکل، زه هم اندېښمنه یم، لکه څنګه چې نورې خویندې په افغانستان کې اندېښنه لري، زه هم همدومره اندېښنه لرو. او تقریبا مونږ چې کله هلته هم خپرونې کولې، د خویندو نظریات هم راټولول، ټول همدغه اندېښنه وه چې د دوی راتلونکی به څه وي، دوی به کوم موقعیت کې قرار لري. او لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه چې یو پالیسي لا نه ده معلومه، تر اوسه دواړه خواوو داسې روښانه یو پالیسي نه ده روښانه کړې، او دغه اندېښنه شته چې کېدای شي مونږ هغه لاسته راوړنې چې په ډېرو سختو شرایطو کې صفر نم شروع کړله، دغه حد ته رسېدلي، هغه د لاسه ور نه کړو. ولې بیا هم سره د دې چې نړیواله ټولنه خپله امریکا به تخیل دی، نو مونږ یو تمه او ارزو لرو چې حتما زمونږ دغه لاسته راوړنې به حفظ کېږي، هلته دې ته به پراختیا ورکول کېږي، تر هغه وخته پورې چې ښځې په خپل پښو درېږي، وکولی شي خپل کارونه خپله مخې ته ویسي. او زمونږ هیله او غوښتنه همدا ده د امریکا نوي حکومت نه هم چې باید د ښځو د لاسته راوړنو نه حفاظت وکړي نړیواله ټولنه، او خپله زمونږ د افغانستان دولت چې باید دغه لاسته راوړنو نه هم حفاظت وکړي، هم پراختیا ورکړي شي، تر هغه وخته پورې چې ښځې په خپلو پښو ودرېږي، افغانستان خپله نور ضرورت نه لري. نو دا ډېره مهمه خبره ده.
څه شی کولی شي چې د فعالو ښځو د انسجام په برخه کې مرستندوی اوسي، او د فعالو ښځو هغه ښځې چې لاسته راوړنې لري د هغوی دغه اندېښنې راکمې کړي؟
بلې، اندېښنې البته باید د همدغه فعال ښځو فعالیت یا ګډون د رسنیو له لارې ترڅو دوی سي هم په افغانستان کې ډېرې مېرمنې شته چې په دغه برخه کې کار کوي، دوی کینې ناستې کوي، خپله بعضې خویندې دي چې دوی خپله خپل شعارونه وړاندې کړي چې باید موږ ته روښانه شي او موږ خپله د ټولو لاسته راوړنو حفاظت غواړو، حتی د دوی پراختیا غواړو. نو باید خپل مبارزې ته دوام ورکړي رسنیو له لارې، ځکه همدا ډېره یو ښه لاره ده تر څو د دوی غږ پورته شي، حتی نړیوالو ته باید خپل غږ ورسول شي. خپل امریکا دولت نه هم زموږ حکومت نه هم همدا غوښتنه ده تر څو دوی باید په غلي کښېنني، ځکه مبارزې ته دوام ورکول ضرور لاسته راوړنه لري. همدغه وخت دی چې ښځې باید همدغه وخت کې فعالیت کړي، خصوصا هغه مېرمنې چې بیرون د افغانستان نه په نورو مملکتونو کې دي او هغوی هم فعال دي، مدني فعالان دي، هغوی هم باید خپل فعالیت پیل کړي. دي ځینې باید خپل هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغوی سپورټ کړي تر څو دغه لاسته راوړنې چې دي حفظ شي، پراختیا ورکړي شي او
ډیره مننه شاله شایق چې د امریکا غږ آشنا رادیو د رڼا په خپرونه کې وغږېدې. نورو خویندو ته هم د خپلو فعالیتونو په هکله او همدارنګه د آګاهۍ په برخه کې، د پوهاوي په برخه کې د رسنیو په رول وغږېدې، روښانه بېلګې مو ورته وړاندې کړې. نو ستاسو د کور ودانې
تاسو هم ډیره مننه چې تاسو مونږ د خپرونې ته راوغوښتو او دا وخت راکړو چې وکولی شو خپلې نظریات او د زړه غوښتنې چې دي افغانستان لپاره یا افغانستان مېرمنو لپاره بیان کړو. ډېره زیاته مننه.
کور ودان، په مخه مو ښه.
د اونۍ ډاکټر محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. څوک مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسو مالداری، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له غو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کښېنئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندۍ په امید.
قدر من اوریدونکو، د رڼا د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شپې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای ملش.
شام لا ور وجني